د سهار لاس پجیشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خبري شي، پکې تاسو په کابل کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنې کتنې خبرو چې پرون یې درې ساعته خبرې وکړې او نن بیا سره شخي شي. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان په ارتباط نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د دې ولایت د امنیت قومندانې مخې ته ځان وژونکي حمله شوې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي. او ملاله یوسفزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د دې ولایت امنیت قومندانې مخې ته نن سهار په یوې ځان وژونکې حمله کې درې تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د ننګرهار د امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې یو ملکی کس او دوه پولیس شامل دي او په ټپیانو کې دوه پولیس او څلور ملکی کسان دي. نوموړي وویل چې دا د موټر په وسیله ځان وژونکې حمله وه چې د امنیت قومندانې په لومړۍ دروازه کې رامنځته شوه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او افغان ولسمشر حمید کرزی د درې ساعته خبرو په ترڅ کې وشو چې پرون دواړو په کابل کې سره ولیدل. جان کیری پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ، کابل ترغه او ولسمشر کرزی سره بیړنۍ خبرې په ارګ کې پیل کړې او په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم په دې خبرو کې حاضر و. د څو دقیقو په مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو په یو هم ولسمشر کرزی سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن هم د افغانستان ولسمشر حمید کرزی سره خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو د دې هواد د ځواکونو لخوا د پاکستانی طالبانو د دوهم مشر د نیولو خبر تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هرف د لطیف مسید د نیولو په اړه په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل:
I can confirm that US forces did capture
زدا تاییدوم چې امریکایي ځواکونو د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر لطیف مسید د پوځي عملیاتو پر مهال نیولای دی او د اوس لپاره د دې عملیاتو په برخه کې زه نور معلومات نه لرم چې له تاسو سره یې شریک کړم.
مری حرف دا ونویل چې مسید چیرته او کله ونیول شو. ځینې راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونو دغه کس د اکتوبر په لومړیو کې په افغانستان کې نیولای و. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو و 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 530 افغانۍ. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د افغانستان پولیسو سیرمه په یو ځان وژونکي برید کې د پاکستان لږ تر لږه دوه امنیتي پوځیان ووژل شول. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په ورنه کې ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر له پوځي کاروان سره وجنګوه. په پیښه کې دوه نور پوځیان ټپیان شوي هم دي. چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو زیاتې سیمې په القاعده، طالبانو او نورو افراطي ډلو پورې د تړلو سخت دریځ وسلوالو مرکز ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا د سوات ملالی یوسفزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د سپینه ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له 14 کلنې ملالی یوسفزی مننه وکړه چې په پاکستان کې د نجونو د زده کړو لپاره خلک هڅوي. ملالی له باراک اوباما مننه وکړه چې په افغانستان، پاکستان او د سوریې د مهاجرو په تعلیم کې مرسته کړي. ملالی یوسفزی همداراز په خپلو خبرو کې د بې پیلوټ توکو بریدونه ته اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دغو بریدونو کې بېګونه خلک وژل کیږي او ګټه یې ترورستانو ته رسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې ځینې هیوادونو د سوریې د یاغیانو د روزنې لپاره د افغانستان له خاورې استفاده کړې. دی وایي دغه کسان له زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په برخه کې هم روزل شوي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په مسکو کې د کویټ د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وکړې.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه وو چې د ادعاو له مخې درېیم هیواد د افغانستان له هغې خاورې استفاده کړې چې کابل ورباندې کنټرول نه لري. هلته دغه یاغیان د سوریې د رژیم په وړاندې د مبارزې او د زهرجنو کیمیاوي موادو د استفادې لپاره روزل شوي دي.
د لاوروف دغو څرګندونو په اړه له تروسه افغان دولت سندې ویلي. روسیا له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هغو پرېکړو لیکونو مخه نیولې چې د سوریې پر رژیم د فشارونو سبب کېدای شوی. او د ایتالیا د سمندر غاړو ساتونکو خبر ورکوي چې تر 50 ډیر کډوال مړه شوی دي. ایتالوي ساتونکو وویل چې دغه کډوالو بیړۍ د دې هیواد د سیسلی ټاپو او د مالټا ترمنځ په اوبو کې ډوب شو. د چارواکو په وینا د ایتالیا د سمندري ځواکونو یو کښتۍ په اوبو کې په لزګونو مړي پیدا کړي چې پکې خزي او مشمن هم شته. د چارواکو په باور په دې کښتۍ کې شاوخوا 2500 کسان و چې 50 د ایتالیا سمندري ځواکونو وشغورل او 150 نور د مالټا یو کښته وشغورل. په راپور کې د دې کسانو د هویت او ملت په اړه سند ویل شوی. دا پیښه یو اونۍ وروسته تر دې وشوه چې د ایتالیا لامپادوسا ټاپو ته څیرمه په اوبو کې د کډوالو یو بیړۍ ډوبه شوه او 300 کډوال مړه شول. بل لور ته پرون یو بیړۍ د مصر د اسکندریه په سواحلو کې غرق شوه چې پکې سوریایي او فلسطینی کډوال سپاره وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي او 114 نور ژغورل شوي. خبرونه پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام کابل ته ورزو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ولسمشر کرزي د لیدنو کتنو په اړه مو له تازه جزئیاتو خبرو. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو ځای له مؤسسو د بهرنیو متخصصانو وتلو ته یو شمېر افغان اقتصاد پوهان اندیښنه لري.
کله چې خارجي متخصصین وځي او کار افغانان ته پاتې کیږي، په دې صورت کې ضرورت دا چې دلته باید ظرفیت لوړ تللی وي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پانځي د استاد سید محمد ټینګار بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په خبرونه کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له دې اندېښنې خبرو چوي د لږ عمر جنو ودونه ډیر شوي. دا مسله مو له یو دینی عالم سره هم شریکه کړي.
ماشوم د بلوغ نه مخکې باید نکانه شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټره کوچنی ته تر یو وخته له شیدو پرته د نورو خوړو پر نه ورکولو ټینګار کوي.
شپږ میاشتو اوله کې باید ماشوم ته هیڅ ډول خواړه ور نه کړل شي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان او متحد ایالاتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبري کوي. جان کیری پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید او پرون هم د همدغه تړون مسله له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ارګ کې وڅېړله. د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر شمن چې دغه اوس د ازادي راډیو د کابل استودیو په ټلیفون را سره ده دغه مسله څارلې ده. شمن صاحب، تاسو څه معلومات ترلاسه کړی دي چې په دې خبرو کې څه پرمختګ شوی؟
بلې، د جمهور رئیس چارواکي وایي چې تیر شپه د مذاکراتو د امنیتی او دفاعي سند په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات دوام وکړ. نن هم د مذاکرات دوام لري او ټاکل شوی په یو ساعت یو نیم ساعت کې جمهور رئیس کرزی او جان کیری یو ګډ خبری کانفرنس ته وینا وکړي. په دې کانفرنس کې به معلومه شي چې په مشخصه توګه څه پرمختګونه شوي دي. خو پرون چې درې ساعته دوی سر مذاکرات کړي وو، مخام مهال داسې خبرونه راورسېدل ازادي راډیو ته چې هم افغان چارواکو هم امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې مذاکراتو کې د یاد سند پاړه سره پرمختګونه شوی دي او اختلافات راکم شوی دي. د اختلافات موارد مخکې هم څو ځلی افغان چارواکو ذکر کړی دي. یو له 2014 کال نه وروسته د نړیوالو ځواکونو د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسله ده، او هم د افغانستان د دفاع مسله یا په افغانستان باندې د یرغل تعریف، دغه دوه مهم ټکي دي اختلافات دي. په دې معنی چې په دې سند کې دا شای راځي چې امریکا به په افغانستان باندې د بهرني یرغل په محل له افغانستان څخه دفاع کوي، خو اوس اختلاف په دې باندې روان ده چې د یرغل څه قسم تعریف شي. هر لوري خپل لوري خپل تعریف ورته لري. نو ویل کیږي چې په دې مسایلو باندې یا په دې اختلافي مسایلو باندې یو څه پرمختګونه رامنځته شوي دي. البته د یادول وړ ده چې امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې باید دا سند د دې میاشتې د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې موافقه پرې ترلاسه شي. او په عین حال کې ولسمشر حامد کرزي څو ورځې مخکې یوه کمیټه وټاکله ترڅو د دې سند په اړه د لویې جرګې د رابللو لپاره امنیتي تدابیر او نور تخنیکي تدابیر هم ونیسي. یعنی په یو میاشت کې به په دې سند باندې لویې جرګې هم رابلل کیږي، او دغه سند او د ټول موارد به لویې جرګې ته وړاندې کیږي ترڅو د هغوی لخوا په فیصله او پریکړه وشي.
ژمن صاحب، تاسو ځینو مواردو ته د دې تړون اشاره وکړه، خو ځینې لویدیز اژانسونه مثلا اسوسییټیډ پریس په یوه تازه راپور کې لیکلي دي سي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځینو چارواکو د اژانس ته ویلي دي سي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې اختلافات ساده نه دي، پیچلي دي. د دغه پیچلتیا په برخه کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړی نه دي سي امریکایان کومې برخه ته پیچلي وای او یا افغانان کومې برخه ته؟
بله، داسې څه د افغان چارواکو یا امریکایي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي، خو دا مسله رښتیا هم پیچلې ده. جمهور رئیس کرزي څو ځلې ویلي دي، د هغه ویان له ازادي راډیو سره په مرکو کې د هغه د دفتر رئیس عبدالکریم خورم ویلي دي چې مونږ یرغل صرف دې ته نه وایو چې تو پټانګ د بل هیواد راسي او په افغانستان د حمله وکړي. دوی وایي مونږ دې ته هم یرغل وایو چې د پاکستان نه یو نفر په انتحاري واسکټ کې راځي او دلته په افغانستان کې حمله کوي. هغه راکټونه چې په کونړ باندې اورول کیږي یا په کونړ باندې د پاکستان له خاورې وشتل کیږي، دې ته هم د افغانستان دولت وایي چې باید په دې سند کې داسې موارد ذکر شي چې دا قسم موارد هم په افغانستان باندې یرغل وشمارل شي، حساب شي او امریکا د دفاع ژمنه وکړي. په داسې حال کې چې ښایي امریکایي چارواکي د یرغل څخه دا ډول تفسیر او تعریف ونه لري، ځکه په تیرو یولسو کلونو کې دا یوه داسې ستونزه ده چې موجوده وه او د ډیورنډ کرښې دواړه خواو ته وسلوال موجود دي او د دوی د تګ و راتګ او خصوصا د پاکستان له قبایلي سیمو څخه وسلوال راتګ دا دوام پیدا کړی وو، او امریکا یې د مخنیوي لپاره هم چې کومې هڅې کړې وې فکر کوم تر ډېره حده پورې د ځینو کتونکو په باور نه دي توانېدلې چې د دې اوږدو سرحد نه په بشپړه توګه د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. نو دا رښتیا هم یو داسې مسله ده چې او به کتل چې څرنګه کېدای شي افغان او امریکایي چارواکي په موافقې ته ورسیږي.
ژمن صاحب، مننه. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او ولسمشر حامد کرزي د لیدنو کتنو په اړه تازه معلومات راکول. د راپورونو له مخې اوس په افغانستان کې 250,000 امریکایي پوځیان شته او شای شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، خو که چیرته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک نشو، ټول امریکایي ځواکونه به د 2014 کال د دسمبر تر 1 د افغانستان ووسی. تیره اونۍ لاسو شیرت پر ساجان سره د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یوې مرکې کې وویل په افغانستان کې د دوی د پوځیانو پاتې دل یو تړون ته اړتیا لري، که چیرته دا تړون لاسلیک نشي نو ټول عسکر به یې ووسی. نن کابل ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امنیتي تړون مسله څېړلې. رحمت الله افغان دغو ورځپاڼو ته ځغلنده کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له ولسمشر حامد کرزي سره پر امنیتی او دفاعی تړون بیړنۍ خبری وکړي. یاد ورسپانه د جانکيري د فشار هڅه او د ولسمشر دریستر انوان لاندې سرمقاله خبره کړي ده او په یو برخه کې لیکي د اکتوبر میاشت تیرېدونکې ده، خو داسې نه ښکاري چې د دې میاشتې په پاتې ورځو کې به له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکایي چارواکو پر له پسې ټینګار کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون باید په اکتوبر میاشت کې لاسلیک سي. د لیکوال پان امریکایي چارواکي او په ځانګړي ډول جانکيري به هڅه وکړي چې پر ولسمشر کرزي فشار راوړي تر څو له خپل دریځ څخه تیر شي او امنیتی او دفاعي تړون هغه سره لاسلیک کړي چې امریکا یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر ته پکار ده چې په خپل دریځ کلک ودرېږي او حامد کرزی له هغو شرایطو تیر نه شي چې د افغانستان لپاره زیات اهمیت لري. ملی باور په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره پوښتنه کړې. کیری او مولانا د کابل په میلمستیا کې د واشنگتن او اسلام آباد لپاره له کابل څه غواړي؟ یا د ورسپانې خپلې پوښتنې ته ځواب ویلې ده او وړاندې لیکي کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر د پاکستان د ګټو د خوندیتوب لپاره دی. باور ورسپانې د پخواني افغان ډیپلومات محمد زمان شینواري له خولې لیکلي مولانا او ورته نور پاکستانی سیاستوال د هغه هیواد د استخباراتي شبکې مامورین دي او د دغې ادارې په لارښوونه سفرونه کوي او د سولې په خبرو کې هیڅکله د زړه له تله د مرستې هوډ نه لري. هشتې صوب ورسپانې لیکلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون تر ټولو حساس سند دی چې له 2014 کال وروسته د افغانستان په اوضاع باندې تاثیر اچوي. د لیکوال پان په ټوله کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ په یاد سند پورې تړلی دی. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي له واشنگتن سره د امنیتي تړون موضوع جانکيري تر کابل راورساو. د لیکوال په باور د یرغل تعریف او له وسلوالو سره ټینګه مبارزه هغه څه دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په احتمالي لاسلیک کېدونکي امنیتي او دفاعي تړون کې ورباندې اختلاف دی. او په پای کې مندګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي له واشنگتن سره امنیتي او دفاعي تړون خبره به راتلونکي حکومت ته پرېښودل سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ټاکل شوی دی چې بهرني ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان ووځي. د دې محاربو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت له مؤسسو یو شمېر بهرني متخصصان ووځي. که دغه کسان له افغانستانه ولاړ شي په اقتصادي برخه کې به ستونزې زیاتې نه شي؟ دغه پوښتنه مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس سید محمد ټینګار څخه وکړه.
په تاسوب سره باید وایم د انتقال مسولیت امنیتي تر څنګ چې باید د انتقال مسولیت ملکی مسله مطرح وای. کله چې خارجي مؤسسې وزي، متخصصین وزي او کار افغانان ته پاتې کیږي، په دې صورت کې ضرورت دا چې دلته باید ظرفیت لوړ تللی وای او معرف کې مسلکي دغه کې زده کړو کې د عالی تحصیلات په برخه کې په داخله دی وایي چې مثلا نوي پروګرامونه، د ماشتري پروګرامونه، د لیسانس پروګرامونه، د نوو رشتو دغه د نوو متخصصین تربیه د ته خاصه پاملرنه سویوي.
یعنی تاسو ویل لکه څنګه چې عسکر او پولیسو ته پاملرنه کیږي، فرض امریکا ځانګړی پروګرام لري، ناتو ځانګړی پروګرام لري او ژمنې کړي تر 2014 کال وروسته افغان ځواکونه روزي. یعنی تاسو فکر کوئ چې د ظرفیتونو په برخه کې افغانان باید وروزل شي؟
بالکل، د ظرفیتونو په برخه کې، ملکی ظرفیتونو په برخه کې د ته سخت ضرورت دی. لکه څنګه چې انتقال مسولیت امنیتي مثلا وروسته د ظرفیتونو نورم لوړځي او د تربیه لپاره کسان په کار دي کومه کونه صورت نشي. په ملکی برخه کې هم د تزورات اساسي
په جنو برخه کې استاد خدا ست فرزن په قضایی چارو کې ایتالیا یو وخت اجمنه کړې ول افغانستان سره سي د ظرفیتونو په وړې دولو کې بمراسته کوي.
وو د اجمنه خو سوي وادي سي ول دلته اسن د حکومت د پاره د ضروري او لازمی و چې د پاره معین او خاص پروګرامونه تر لاس لاندې ونسي او په خاصه توګه دغه برنامه په داخل د هیواد کې دي. که خارج ته د لیږلو امکانات نه وي، موږ د مشري پروګرامونه لرو. مثلا دا خپل د لیسانس په دوره کې د مختلفو رشتو احیاده چې په خو امر درلودلې اوس نه لرو، دا غول لپاره حمایت یا مثلا د ریسرچ او تحقیق لپاره دغه په پراخ پیمانه پیسې لګول او د نوي کادر تربیه او روزل تر لاس لاندې نیول سي وي. د دې لپاره زیات توجه سوی چې د انتقال مسولیت امنیتي په څنګ کې د انتقال مسولیت ملکی مثلا مطرح
د نوي کادر خبره تاسو وکړه. اوس خو وخت دې ته کم پاتې ده، تقریبا یو نیم کال وخت لري افغانان چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. نو آیا په دې یو نیم کال کې
دغه خالیګه سه نړیوال ماسی وزي څنګه افغانان ډکولای شي؟
یو نیم کال هم ډیر وخت دی، دا کم وخت نه دی. موږ په دې لږ کالو کې ډیر څه کولای شو، ولې هغه څه چې مو وکړله کفایت نه کوي او اوس هم ډیر کار کولای شو. یعنی زه په دې په خوشبینۍ سره ګورم، په دې شرط چې دولت دې ته ژمن سي او دغه دې په عاجله توګه له هیوادونو دوستو هیوادونو سره تماسونه ونیسي، د هغوی کومکونه راجلب کړي، هغه پروفیسران راوبولي داخل کې، د خپل داخلي ظرفیتونه استفاده وکړي. دا پر امنیت هم ښه تاثیر کوي. کله چې موږ روابط پراخه کیږي، وسیع کیږي، او موږ مثلا په ملکی برخه کې د تحقیق لپاره ملاتړ او د نوي قدر د روزلو لپاره ملاتړ او خلکو ته کار پیدا کیږي او د هیوادونو سره روابط پراخه کیږي، دا خود په خود پر امنیت هم تاثیر کوي، د امنیت سره هم کومک کوي.
لکه څنګه چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، دوی عملا له افغانانو سره یو ځای د افغان ځواکونو د روزنې بهیر مخ ته وړي. آیا فکر کوي دا رقم ممکنه ده چې کوم خارجي مؤسس په افغانستان کې دي له هغو بهرنیانو سره تر څنګ دغه اوس کوم افغانان فارغ شوي دي دوی یو ځای موقت وخت لپاره کار وکړي د 2014 کال تر پای پورې؟
طبعا دوی کولای شي د هغوی په څنګ کې کار وکړي، د همکارو اسیسټانټو د وو په توګه، او د هغوی تجربو نه استفاده وکړي، همدارنګه په داخل د هیواد کې ماینټ ټریننګونه وویني، او یا کېدای شي د کوته مدت برنامه لپاره خارجي هیوادو ته دغه دی بعض کسان سفر وکړي، اول ته دغه دی څه چیز دکړه بیرته د هیواد په خدمت کې.
استاد ټینګار له افغانستانه د بهرنیو متخصصانو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د کم عمر نجونو د ودونو په زیاتوالي اندېښنه شي. دا کمیسیون وایي سش کالې د کم عمر نجونو د ودونو 40 قضې ثبت کړې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي یوازې نجونې نه، بلکې یو شمېر کم عمر هلکان هم د دې ستونزې قرباني شوي دي. دینی عالمان وایي د کم عمر نجونو او هلکانو په زور ودول په شریعت کې جایز نه دي. دوی تاکید کوي چې خلک او کورنۍ باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو لالاري پر مسله و پوهول شي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د لومړۍ درې میاشتو سیړنې ښیي چې په هیواد کې د کم عمر نجونو په ودولو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي ډېرې هڅې کړي چې د دې ډول ودونو مخه ونیسي، خو بیا هم په دې اړه اندېښمن دي. د دې کمیسیون د ښځو چارو د هماهنګۍ د څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې نجونې نه، بلکې کم عمره هلکان هم د دې رواج قرباني شوي دي.
چیل مورید ازدواج های قبل از وقت است که از این میان 5.6% به صورت بدل هست و 0.5% به صورت بد.
دیوبل به وقت و دون سلویخت موارد لری 15.6% ده بدل و 0.5% ده بد و پدول دی. وس محل لکه څنګه چې وړین جونې ودولو ته مجبوریږي او یا پر جنسی تیری کیږي، په ځینو ولایتونو کې هلکان هم مجبوریږي چې واده وکړي. زینو هلکانو کمیسون ته شکایتونه کړي چې دوی واده کول نه غواړي، خو پلرونه مجبوروي،
پدرشون مجبور میسازند.
مرمن سلطانی ونویل چې څومره کم عمر هلکانو دوی ته شکایت کړي دي. دی وویل اکثر دا ډول ودونه په شرقي او جنوبي ولایتونو او هاغو سیمو کې چې نا امن دي ترسره کیږي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ستونزې مخنیوي ته د دینی عالمانو مرستې جلب کړي او دوی کولای شي چې د داسې ودونو راپور کمیسیون ته ورکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې پر مسألې اندېښنه ښیي چې د بادغیس ولایت د ښځو چارو مسؤلینو ویلي چې په وروستۍ میاشت کې لس نجونې چې عمرونه یې شاوخوا لسو کلونو ته رسېدلي وو، د پخو عمرونو نارینهو ته واده شوي دي. د افغانستان د مدني قانون په یو اویایمه ماده کې راغلي چې افغان جونې تر ودېدو پورې باید لږ تر لږه 14 کلنې واوسي. د دې هېواد د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي قانون د کم عمره نجونو ودول جرم ګڼلی دی. دا قانون دلیل وړاندې کوي چې کم عمره نجونې او هلکان د نکاح لپاره د ایجاب او قبول پر مهال سمه پریکړه نشي کولی. د ملګرو ملتو سازمان د کم عمر نجونو ودول د نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول ګڼي. د افغانستان دینی عالمان هم وایي چې د کم عمر نجونو ودول شرعي جواز نه لري. دینی عالم شمس الرحمن فروتن ازادي راډیو ته وویل
الله سبحانه
سبحانه و تعالی فرمای تاسو ایمان و از مې ترسو چې سند نکاح ته ورسیږي. د بلوغ سند ته الله سبحانه و تعالی د نکاح سند ویلې دي. په دې معنا چې ماشوم د بلوغ نه مخکې باید نکاح نشي.
په خوا تر دې هم ځینو ملي او نړیوالو ارګانونو په دې هیواد کې د کم عمر نجونو په ودولو اندېښنې ښودلې دي. دا ارګانونه وایي دا ډول ودونه نه یوازې دا چې د مور او ماشوم روغتیا ته زیان رسوي، بلکې کورنیو او ټولنې ته هم ستونزې پیښوي. دوی د ښځو او نجونو له کوره تېښته، ځان سیزل او ځان وژل د همدې غیر قانوني ودونو نتیجه ګڼي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
وړاندې په لسنی می بوچی لن خبر نوړان کې وو وسلس بجاو شپږ دیش دقیقې دي او دغه راپور له روسي د پاکستان د سر ریاسم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د مولا عبدالغنی برادر په ارتباط شخېدل دي او ویلي دي چې مولا برادر د پاکستان د امنیتي دارو تر بشپړې څارنې لاندې دی. خو سرتاج عزیز وایي چې حق کول شي ل خپل کورنۍ سره په ګډون له نورو کسانو سره وګوري. خوست ورسو د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولان وای چې په دې ولایت کې د زورواکو او ځای خلکو له خوا نږدې یو لک جریبه دولتي ځمکه غصب شوی او د دولتي ځمکو د غصب لړۍ وسم روانه ده. بل خوا د ولایت مقام چارواکي د ستونزې منی او هغه په خوست کې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو په لاره کې خنډ بولي. د خوست چارواکي وای چې تر دې وروسته به د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې کوټلې ګامونه پورته کړي. دوی د ځمکو په غصب کې د یو شمېر حکومتي چارواکو د لاس لرلو خبره هم کوي. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي که څه هم په وروستیو دریو کلونو کې د ښار په نږدې ساحه کې 15 جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوي او په هغې کې یو شمېر ټولګټې پروژې عملي شوي، خو د ښار په ګډون په اطرافو او ولسوالیو کې تر اوسه هم شاوخوا یو لک جریبه ځمکه چې له دوی سره رسمي قیدیت لري په غصب کې ده. د نوموړي ادارې سرپرست نقیب الله په خوست کې د دولتي ځمکو د غصب پر موضوع د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
غصب شوی ځمکه د شپیتو زره نیولې هم تر یوه لکه جربو پورې هغه ځمکه نیول شوی ده چې د اساس په کتابونو کې درج ده.
نوموړی د یو شمېر هغو ځمکو نومونه اخلي چې د خوست په مرکز کې لاندې شوي دي.
مونږ په مرکز کې کاروانسرای په ساحه کې، تلګراف په ساحه کې، هندو فارم شرومت ضبطي ځمکې په ساحه کې مونږ ځمکې لرلې چې زراعت ریاست یا زراعت وزارت یا د دولت عملاً ورنه ګټه اخیسته. هغه اوس عملاً په هغې ځای کې کار کوي، نو دولت ته کومه کرایه ورکوي، نه کومه قرارداد شته، نه کومه اجاره شته. مونږ هغه مالیات، هغه عواید چې د کرایو اجارو د طریقه کې اوس حالت کې لرو، تقریبا د سرطان د میاشتې تر اخره پورې په 1.5 میلیونه افغانۍ د دولت عوایدو کې اضافه کړي دي او ممکن دا رقم په داسو میاشتو کې نور هم زیات شوی.
نقیب الله وایي چې یو شمېر هغه ادارې د غصب شوي ځمکو په خلاصون کې پاتې راغلي چې په مشخص ډول په دې اړه دنده لري.
د ښار په منځ کې حتی زراعت ریاست په 50 کیلومترۍ کې غصب شته. زراعت ریاست اجرایه قوه نه ده، بلکې د غصبینو نوملړې اجرایه قوې ته تسلیم کړی دی، قضایه دولت ته ورکړی دی. خو دا چې د قانون تطبیق وظیفه د چا ده، هغه په خپله په دې کې پاتې راغلی. غصب باید د قانون منګولو ته وسپارل شي، سخترینه جزا غصب ته ورکړل شي او ځمکه یې که چېرته ده په کومه دولتي ځمکه باندې په خپل سر آبادي کړې وي، آبادي ورانه او ځمکه دولت ته.
د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په یاد ولایت کې د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ننګونه بولي او زیاتوي چې له دې کبله خوست په میلیونونو ډالره منظورې شوې پروژې مسترد شوې دي.
په لسګونو میلیون امریکایي ډالرو منظور شوی پروژې بیرته مسترد شوی دي. د خلکو سره ډیره زیاته جفا او خیانت شوی دی. په دې برخه کې په دې غاصبینو کې ممکن د دولت مامورین هم شامل وي، په دې غصبینو کې زورواکي او هغه مافیا چې د ځمکو د غصب لپاره په وړې منظم چوکاټ کې سره راټوله شوې او تر مرکز کابل پورې تر مختلفو وزارتونو پورې خپلې ریښې زغللې. موږ په دې برخه کې کاملا جدي روان یو. د دوی نوملړ تثبیت او شهرت به انشاءالله چې ډېر زر تر زره معلوم او عدلي او قضایي ارګانونو ته به په وخت ورکړل شي.
د یادونې وړ ده د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څارنې ځانګړی کمیسیون چې څو میاشتې دمخه د ځمکو او عامه شتمنیو د غصب د ارزولو او په دې غصب کې د لاس لرونکو کسانو د پیژندلو په موخه جوړ شوی له خپلو تحقیقاتو وروسته اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې 1,200,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي